دا مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین 3 بجې سوې زه بوريوال کاکړ مو په دې ساعت خبرونه کې هر کله کوم په خبرونه کې د افغانستان او پاکستان او سیمې په اړه یو شمېر ریپورتونه شنن او تبصری لرو د پاکستان او نړیوال مطبوعاتو ته هم کتنه کړې ده او د خبرونه په دوه نیمه کې درته ونیس پروګرام روښانه مستقبل هم وړاندې کوو خو تر هر څه وړاندې به د دې ساعت خبرونه الله نجیب امیر وو
په لشکرګه کې 14 لزګونو کسانو ته مرګ جوړ لاړولې پاکستان وایي د افغانستان سره پر پول اغزن تار لګول ضروری دي او داعش د عراق په موصل ښار کې یو لوی تاریخي جماعت لوزول دی افغان چارواکي وایي د لشکرګه په پیخه کې د وژلو شو کسانو شمیر ډیر شو ته پورته شو د هلمند والی ویان عمر زواک وایي چې په دې پیخه کې تر اوسه د وژلو شو کسانو شمیر ډیر شته او تر 50 ډیر ټپیان دي نوموړي مشال لړیو ته ویل په وژل شو کسانو کې ملکی کسان هم شامل دي دغه برید نن غرمه مهال د کابل بانک مرکزي څنګ ته نږدې په هغه سرتیرو شوی دی چې د کابل بانک نه خپل ماشونه اخیستل د پولیسو یو امنیتي سرچینې مشال لړیو ته ویل دغه برید په اړه امنیتي ادارو ته لوړاندې معلومات ورکړل شوی وو سرچینی د پیخې د مړو ټپیانو په اړه ویل شاید تر دې هم ارقام لوړ شي تر اوسه د برید پړه چا په غاړه نه ده اخیستې سو میاشتې وړاندې هم په همدې ځای د یو موټر بم برید له امله 14 کسان وژل شوي وو په لسګونو نور ټپیانو چې اکثره ملکی کسان او هغه ښځې او ماشومان ول چې په سیمه کې د خیر او خیرات راټولولو لپاره جمع شوي وو پاکستان وایي له افغانستان سره پر ډیورنډ کرخه د اغزن تار لګول له ترهګرۍ سره د مبارزې او امنیت لپاره ضروری دي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا پرون مشال لړیو ته ویل چې کابل او اسلام آباد د دواړو پر دې اتفاق کړی چې ترهګرۍ د دواړو شریکه مسله ده او له یو بل سره په ملاتړ به د دې مخه نیسي
دواړو ملکونو په دې اتفاق کړی و چې دا د دواړو ملکونو مشترکه چیلنج دی او دا به د یو بل په مرستې کول وي او په پولی د ازغن تار لګول هم زموږ په حفاظتي تدبیرونو کې دي
پاکستان پوز تر دې وړاندې د نهې په ورځ ویلیو چې د امنیت ښه کولو لپاره به ډېر زر له افغانستان سره پر پول اغزن تار لګول پیل کړي خو د افغانستان د قبایلو سرحدونو چارو سرپرست وزیر عبدالغفور لیوال بیا تیره ورځ د دې په غبرګون ویلیو چې افغان حکومت د پاکستان دا ګام نه مني د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د بلوچستان په پنجګور کې د ایرانی ډرون الوتکې د راغورځولو پخلی کړی د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویل ځواکونو یې دغه ایرانی بی پیلوټ الوتکه د پاکستان په فضایي حریم کې دننه د الوت پر مهال نسکوره کړې ده د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دې لړ کې له ایران سره د معلوماتو بدلون کړی او ورته یې ویلي دي چې دا الوتکه ځکه ویشتي چې نخو پرې کومه نښه وه او نه هم ورسره په دې اړه ورله مخې معلومات شریک شو داسې راپور د چې د غلوتکه د دوشنبه یا ګل په ورځ راغورځول شوی یا د دیوی چې 13 میاشت ایران پاکستان ته خبرداري ورکړو ک د سونی وسلوالو ډلو پر ضد عملیات و نه کړل نو د پاکستان د نن بعد وسلوالو پټنځایونه په نخ کړی تهران وایي چې د پاکستان لزمه کې وسلوال د دوی په هیواد کې بریدونه کوي د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د لوبو د وسلو پر خرڅولو بندیز لګولې پرون د پیښور مرستیال کمشنر ثاقب رضا اسلم مشال لړیو ته ویل چې د قانون د 1340 ماده پر اساس دغه بندیز لګول شوی ځکه چې نقلي ټوپک او تماچی د ماشومانو په نفسیاتو بد اثر پرې باسي
د پلاسټکو د ټوپکې تمانچې ماشومان سخت دریزه تاړوي ماشومان لا په کتابونو رنگونو او نورو خو شیانو باندې ساتیرې پکار دی
د پیښور مرستیال کمشنر زیاته کړه چې د بندیز لګولو وروسته د پیښور له شمیر دکانونو د لوبو نقلي وسلې ترلاسه کړې دي اروپایي ټولنې د افغانستان لپاره نوې ځانګړې استازي وټاکه د چهارشنبه په ورځ په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر فدریکا موګیرانی اعلان وکړ چې بلجیمي ډیپلوماټ رولاند کوبیا په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ځانګړې استازي ټاکل شوې موګیرانی په بیان کې ویل چې د اروپایي ټولنې نوې استازي به په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات هڅو ملاتړ وکړي کوبی په افریقا او آسیا کې د سولې او پخلاینې په برخو کې اوږده تجربه لري داعش وسلوالې ډلې په عراق کې د النوري په نامه د موصل ښار لوی تاریخي جماعت چې لرغونی منارې هم لري په بمونو نړولې. عراقي وزیر اعظم دغه ګام د داعش ډلې لخوا د ماتې رسمي اعلان بللی. النوري جومات چې د چهارشنبه په ورځ په بمونو والوزول شو په 1902 کال کې جوړ شوی و. د دې جومات مناره چې د الهدو په نوم مشهوره وه په لرغونو آثارو کې شمیرل شوې وه. د داعش مشر ابوبکر البغدادي په 2014 کال کې په همدې جومات کې ځان خلیفه اعلان کړی و او د تمه درلوده چې د اورپکو دا واکمني به له شام او عراق نورې نړۍ ته وغځیږي. د عراق وزیر اعظم حیدر العبادي له یادې پیښې وروسته ویلي دي چې د داعش لخوا د جومات رنګول ښایي چې هغوی نور ورخطا دي او خپله ماتې محسوسه کړې ده. د قزاقستان سینټ د هغه متنازع بل منځوري ورکړی دا چې تر مخې چارواکي کولای شي له ترهګرونو د هیواد تابعیت بیرته واخلي. سینټ دغه مجوزه قانون جوړولو بل منن منظور کړ او د تصویب لپاره ولسمشر نور سلطان نظربایف ته واستاو. تر دې وړاندې د پارلمان ولسی جرګې دا بل په تیر مې میاشت کې منظور کړو. د بل مخې هغه قزاقیان خپل تابعیت بایللی شي چې د ترهګرو ډلو سره یوځای شوي او یا یې هم ورسره مرسته کړې ده. همدارنګه د منځنۍ آسیا د دغه هیواد مهمو ګټو ته تاوان رسوونکي د ولسمشر د وژلو پلان جوړونکي هم د دغه سزا سره مخ کېدای شي. خو بل پلو پر دې بل اعتراض کوونکي وایي دغه قانون سازي ښایي د مخالفو سیاستوالو خلاف استعمال کړل شي چې ځینې یې په خپله خوښه له هېواده بهر د جلاوطنې ژوند تیروي، ځکه چې د قزاقستان مهمې ګټې ډېره ګونګه اصطلاح ده. شپږ اویا کلن نظربایف د 1991 کال راهیسې په واک کې دی. تر دې دوه کاله وړاندې نوموړی هیواد د پخوانی شوروي اتحاد نه خپل ازادي بیرته اخیستې وه. دا تر دې ګړی د مشال لډیو خبرونه. اوس ورځو اسلام آباد ته د محمد عمران نه د هوا حال او د کرنسۍ بیا اورو.
نن د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ نوي پیسې اخیستل کیږي او 1.6 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.3 روپۍ اخیستل کیږي او 1.3 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 28.5 روپۍ او 28.5 روپۍ یو ریال په 28.95 روپۍ او 28 روپۍ او یو افغانۍ په 1.53 روپۍ اخیستل کیږي او 1.45 روپۍ خرڅول کیږي. په یو پاکستانی روپۍ 3.6 ایرانی ریال اخیستل کیږي او 3.8 ایرانی ریال خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال په راتلونکي 37 غنټو کې به په پیښور، بنو او کوهاټ کې موسم ګرم او وچ وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 18 او کم نه کم 28 ډیګري سینټي ګریډ وي. په بنو کې به زیات نه زیات یو کم 26 او کم نه کم 13 ډیګري سینټي ګریډ او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 28 ډیګري سینټي ګریډ او کم نه کم 22 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مو له نجیب عامر او محمد عمران څخه واوریدل. د افغانستان په هلمند ولایت کې یو ځانمرګي برید لوش میر کسانو ته مرګ ژوب لاړه ولیده. د پاکستان پوځ وایي له افغانستان سره پر پوله د ازغن تار لګولو کار پیل کړی دی. خو د افغانستان د سرحدونو او قبایلي چارو وزیر وایي
د افغانستان له حکومت سره هیڅ ډول مشوره، هیڅ ډول پوښتنه او هیڅ ډول توافق په دې برخه کې وجود نه لري.
پاکستان د دې خبرې پخلی کړی دی چې د تیر اونۍ په پای کې یا د ایران یو بې پیلوټ الوتکه راغورځولې وه. افغانستان د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه غوښتنه کړې ده چې د افغانستان له خاورې بهر دي د وسلوالو پټنځایونه له منځه یوسي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازی وایي
کی کنسرنز فور افغانستان کانکریټ اکشن اگینست ریجنل سیف هیونز اند لوجستیکل سپورت ټو ټیرریسټس.
د پېښور انځامې د ماشومانو د لوبو لپاره پر پلاستیکي وسلو بندیز لګولې دی. خو یو دکاندار وای
چې یو خپل تدبر ورځ یا درې ورځې پاتې شنو دوی ویره لکه پابندی ده. مخکې د دې نه یو قسم نه غکړې نه کمشنر غکړې دی نه تانې ور غکړې دی نه کم دی مارکیټ چې دی نه بل څه یو قص غکړې دی چې کم لکه د حکومت وګړې دي.
د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه شننې او تبصرې هم د دې خبرونه برخه دي. 19 پروګرام روشانه مستقبل هم لرو. لمشال ریډیو سره اوسه. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې مو اوریدل، د افغانستان په هلمند ولایت کې یو ځانمرګي برید یو شمیر کسانو ته مرګ ژوب لاړه ولیده. ویل کېږي دا برید یو بینک مخ ته په داسې وخت کې سوی چې خلکو له تنخواګیانې اخیستې. زموږ همکار الیاس دایی را سره د ټلیفون پر کرښه دی. الیاس دایی، تاسو په دې اړه تازه معلومات اوریدونکو ته ورکړئ. الیاس، تاسو زموږ غاوري؟
تاسو الیاس
دای تاسو ژغ مرته سم راځي تاسو اوریدونکو ته معلومات ورکړئ د دې نننې پیښې په اړه. او د دوی لاین کته سو بیا هم هڅه کوو چې له دوی سره د ټلیفون پر لاین باندې ځان وصل کو او تاسو ته تازه معلومات وړاندې کو. خو اوس به ولاړ سو بل ریپورت تا چې د پاکستان پوز ویلې دي د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر پولې د ازغن تار لګول کار پیل کړی دی. دوی وایي چې دا به په لومړي پړاو کې په درو سیمو کې تر سره کیږي. بل پلو د افغانستان حکومت وایي چې په دې اړه دوی سره سلا مشوره نه شوی او دا ګام دوی ته د منلو وړ نه دی. رفعت انجم پر ریپورت لري.
د نه په مخام د پاکستان پوز د عام اړیکو څنګ یا ایس پی ال لخوا جاری شوی د بیان تر مخه په اولنې پړاو کې به په باجوړ مومند او خیبر ایجنسی کې تار لګولې شي او په داسې ځایونو کې به د ټولو مخ کې دا خاردار تار لګولې کیږي چرته چې د مداخلت پیښې زیاتې رامخته کیږي. دویم پړاو کې به بلوچستان او نورې پاتو سیمو سره پر تړلي پوله به حفاظتي خاردار تار لګولې شي. دا ایس پی آر تر مخه پاکستان پوز به په پاکستان افغانستان پولی پوزی چونه هم جوړوي چې مقصد یې د پولی سارن له لاخه کول دي. د پاکستان افغانستان تر منځ پوله 3000 زیات کیلومتر اوږدوالی لري. دا کرخه په کال 1989 کې برطانوي واکمنو راخکلي خو افغان حکومت یې له پاکستان سره د خپل رسمي سرحد په توګه نه مني. د ایس پی آر تر مخه محفوظ پوله د دواړو هیوادونو په ګټه ده او امن او استحکام لپاره د پولو د انتظام همکاري هم ضروري ده. د پاکستان پوز دا بیان راتلو پس د افغانستان چارواکو د دې مخالفت کړی دی او ویلي دي چې پاکستان په ډیورنډ کرخه د داسې تاسیساتو حق نه لري. د افغانستان د سرحدونو او قبایلي چارو سرپرست وزیر عبدالغفور لیوال ازادي رادیو ته وویل چې دا کار د سیمې د خلکو د بیلتون وجه جوړېدای شي او افغان حکومت د دا ډول اقداماتو مخالف دی.
د افغانستان له حکومت سره هیڅ ډول مشوره، هیڅ ډول پوښتنه او هیڅ ډول توافق په دې برخه کې وجود نه لري. اصلا د افغانستان حکومت په دې نظر دی چې د ډیورنډ پر کرښه پر فرضي کرښه باندې د هر ډول موانع جوړول د سیمې له ثبات سره کومه مرسته نه شي کولای، مګر دا چې د خلکو د سیمې د خلکو د بیلتون او د دې سیمې د خلکو د حقوقو د پایمالېدو باعث وګرځي.
خو د دې په جواب کې د پاکستان د خارجه چارو دفتر ویا نفی زکریا مشال لیډیو ته ویل چې بارډر میکانیزم یا پوله د یو انتظام ته لاندې راوستل د پاکستان د ترهګرې مخنیوي تګلارې یو برخه ده. نو موړې وای
دونو سایډ نه جو ہے اس بات کی آمادگی کا اظہار کیا تھا کہ
دوڑو ملکونو پدے اتفاق کڑے او چې دا دوڑو ملکونو مشترکہ چیلنج دے او دا بد یو بل پمرست کول وی چې کم د پولو د سمبالخت انتظام منګ کو. نو دې رل کې دا منګ همیش لویل دي چې دا زمنګ د ترهګری مخنیوی د تګلاری یو مهمه برخه ده او په پولی د ازغن تار لګول هم زمنګ په حفاظتی تدبیرونو کې دي. منګ دوڑو ملکونو په خپل منځي کومک کار کول غواړو.
واضح دی چې تیر کال 2014 جون میاشت کې د پاکستان لخوا په ترخم پولی د خاردار تار لګولو فیصله شوې و چې د هغوی وروسته په پولی د دواړو ملکونو ترمنځ شخړې رامخته شوې وې. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. مشال ریډیو لالاری موږ به هم هڅه کوو چې د هلمند په اړه تاسو ته تازه معلومات وړاندې کړو. خو تر اوسه مو له هغوی سره رابطه بیا هم نه ده سوې. له خپل خبریال الیاس دای سره چې کله هم لاغه سره زموږ ټلیفوني لاین جوړ سي نو موږ تاسو ته تازه معلومات وړاندې کړو. بل رپورټ به ولاړ سو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د بلوچستان په پنجګور کې د یورانی بی پیلوټ الوتکې د راغورځولو د خبر پخلی کړی دی. پاکستاني چارواکي وایي چې دغه پیښه د تیرونی په پای کې رامنځته شوی او دغه الوتکه هغه وخت وشتل شوې ده چې د دوی په وینا تر ډیره د پاکستاني حدودو کې تللې وه. تفصیلي ربیع اکرم خان راکوي.
د پاکستان خارجه وزارت تصدیق کړی دی چې ایران سره نږدې په پنجګور ضلعه کې ایرانی ډرون غورځولی دی. د پاکستان خارجه وزارت د خبر پاڼې تر مخه چې د پاکستان هوایي ځواک دا ډرون هغه وخت په نښه کړو چې کله دغه ډرون الوتکه د پاکستان شاخوا 4 کیلومتره حدود کې راننوتې وه. د پاکستان خارجه وزارت بیان وایي چې ایران سره په دې لړ کې د معلوماتو تبادله کړې ده او ورته ویل شوی دی چې د پاکستان امنیتي ځواکونو دا بی پایلټ الوتکه ځکه په نښه کړي چې په دې سنخه نه وه او نه د دې د الوت په اړه ورسره معلومات شریک شوی وو. دا بی پایلټ ایرانی الوتکه د ګل پورس د پاکستان JF-17 جنگی الوتکې د بلوچستان په پنجګور ضلع کې راغورځولې وه. پاکستانی مطبوعات د امنیتي سرچینو په حواله وایي چې دا ډرون الوتکه د جوسې په مقصد د پاکستان سرحدي سیمې ته راننوتې وه. سوره زبران ده هم په پنجګور ضلع کې د ایران لخوا وشتل شوی په ماټر ګوله کې یو لسی چارواکي وژل شوی وو. په دې ورسو کې د ایران د خارجه وزیر اسلام آباد ته د دورې په موګه دوه ملکونو اتفاق کړي وو چې پوره نور محفوظ جوړولو لپاره به اقدامات وکړي او استخباراتي معلومات به هم شریکوي. 13 میاشتې ایران پوز مشر د نه سرحدي پوزیانو د وژنې ورسو پاکستان خبردار کړي وو چې د سونی وسلوالو پر ضد کاروایی و نه کړه نو د پاکستان د نه بد وسلوالو پټنسيونه پنهخه کوي. خو دې لړ کې پاکستان خپل احتجاج ریکارډ کړی وو او ویلی وو چې داسې بیان د رورولې د تعلقاتو پر ضد دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. الیاس دایی سره د ټلیفون پر کر شرغلی دی. الیاس دایی، که تاسو د دې هلمند د پیښې په اړه تازه معلومات اوریدونکو ته وړاندې کړئ. هلو الیاس دایی، تاسو موږ غواړئ د دوی لاین کې بیا هم څه ستونزه ده. د خیبر پښتونخوا کور کمانډر د قبایلي سیمو پارلماني غړو ته ویلي چې پوځ غواړي چې په قبایلي سیمو کې اصلاحات وسي او په قومي بهیر کې شامل کړل شي. که څه هم ویل کېدل چې پوځ فاټا اصلاحات نه غواړي، له دې بیان وروسته چې پوځ په فاټا اصلاحاتو کې مرسته کوي کوم داسې خنډان دي چې قبایلي اصلاحات مخ په وړاندې نه پرېږدي. په دې اړه له اسلام آباد د سراج زهیر رپورټ اورو.
د کورمی جنسی نه سینیټر سجاد توری د دې ملاقات په اړه مشال ریډیو ته وویل،
تاسو پته ده پټه اصلاحات ډیر زیات یو اهم ایشو جوړ شوی دی او په دې باندې ډیر زیات میټینګونه وشو په ګورنمنت سطح باندې او اخر کې حکومت ریورس ولګولو. نو کور کمانډر سره موږ خو خیا دا خبره هغه په جواب کې کور کمانډر صاحب لګا دا دوه کل پاس کوي هغه یې موږ فولي سپورټ کوو. دا شی
همدارنګ د فارس نه د قومي اسمبلی غړي کې سر جمال د دې غونډې په حق له مشال ریډیو ته زیاته کړه. مشال ریډیو چې د قبیلی چارو تزیه کار ډاکټر محب وزیر نه و پختل چې د پوز د اصلاحاتو پاړه د دریز راتلو وروستو هغه کوم وجوهات دي چې په دې اصلاحاتو کار نه کیږي. نو هغه وی چې لټولو غټ خن د فټه د پارلیماني غړو خپلو کې بی اتفاقی ده.
د ریاستی جبر دا نتیجه ده چې د فټه اولس محروم ساتل شوی دی د سیاسي شعور نه او د هغه محرومیت د لاسه چې د دوی کم نمائندان پارلیمنت ته راغلي هغه هم سیاسي تور نه بالغ وي. نو دوی ته د خپل خاورې د راتلونکي د موجوده صورتحال اس ادراک نه وي. او بل مسله زما په خیال د ذاتی مفادات هم ده او هغه ذاتی مفادات په سنه ست طریقه یا د حکومت لاره نه دوی تر لاسه کول غواړي او که دوی دا د ولس د راتلونکي خیال لري هم سوچ لري هم ادراک لري هم نو ال ذاتی ګټې د دوی په منځ کې راغلي دي او ځکه دوی په اتفاق کې نه راځي.
د پاکستان پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د رواني میاشتې په 14 نیټه په پیښور کې د کور کمانډرانو په غونډه کې هم ویلي وو چې په قومي بهیر کې د قبیلی سیمو شاملول د تلپاتې امن لپاره ډیر ضروری دی. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي محمود سیکل له امنیت شورا څخه غوښتنه کړې ده چې د افغانستان له خاورې بهر دی د یاغیانو د پټنځایونو پر ضد ګامونه پورته سي. نوموړي په خپله وینا کې وویل چې دا د افغانستان لپاره لویه اندېښنه ده. په دې اړه نور تفصیل احمد شیبر په دې رپورټ کې راکوي.
په دې غونډه کې د امنیت شورا 15 غړي او د نړۍ د یو شمېر نورو هیوادو استازو برخه اخیستې وه. د اوس لپاره بولیویا د امنیت شورا مهالنۍ مشي کوي. په ملګرو ملتو کې د افغانستان استازي محمود سایقل د غونډې برخوالو ته وویل چې د افغانستان له پولو بهر دي د یاغیانو پناه ځایونه په نښه شي او د هغوی پر ضد هڅې وشي. په تیرو دوو کلونو کې موږ بیا بیا دا خبره کړې ده چې افغانستان دوی اندېښنې لري. لومړی په سیمه کې د یاغیانو پر ضد جدي اقدام او د هغوی د لوجستیکي ملاتړ مخنیوي، دوم له پولې پورې غاړه د تیریو مخنیوي. خو تر اوسه امنیت شورا په دې دوو برخو کې مناسب او جدي پریکړه نه ده کړې. د افغانستان استازي زیاته کړه چې د هیواد په څو سیمو کې د 14 طرحې په پاکستان کې جوړې شوې وي. محمود سایقل د مثال په ډول په کابل کې د خبرګولۍ د 11 منټي موټر بم حمله ته اشاره وکړه چې شاوخوا 1.5 کسان پکې وشل شول. د وویل چې دا حمله د حقانی شبکې لخوا په پاکستان کې طرح شوې وه. خو بل لور ته په ملګرو ملتو کې د پاکستان استازي ملهی لودی پر پاکستان لګیدلې تورونه رات کړل.
That large areas of Afghanistan are now under the control of
دا وای اوس افغانستان د خاورې لوی برخه د افغان طالبانو تر واک لاندې ده. د هغوی پناه ځایونه هم د افغانستان د نن دي، نه د دغه هیواد بهر. زموږ د لوري د پاکستان پوځي عملیات وتوانېدل چې ټول ترورستان او یاغیان له افغانستان سره نږدې په قبایلي سیمو کې وځپي او بهر یې کړي. د امنیت شورا پرونی غونډه چې د سرمنشي انتونیو ګویترس په غوښتنه جوړه شوې وه، تر ډیره په افغانستان کې پر وروستیو بریدونو خبرې وشوې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي دادامی چې اماموتو وویل چې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د ګاونډیو هیوادو هڅې ډېرې ضروري دي.
The government and the Taliban need to engage directly.
حکومت او طالبان باید په مستقیم ډول مخامخ خبرې وکړي تر څو سیاسي حل لاره پیدا شي. چې په دې برخه کې د سولې د عالی شورا د نوي مشر ټاکنه د پام وړ پرمختګ دی.
Is a welcome development.
کسان په پرونی غونډه کې په ملګرو ملتو کې د افغانستان ځانګړي استاذ محمود سیقل وړاندیز وکړ چې د افغانستان له پولو بهر د یاغیانو پټنځایونه وځپل شي او طالبان په تور لیست کې شامل شي، خو د امنیت شورا غړیو په دې برخه کې کومه پریکړه ونه کړه.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست. د پېښور زلین څمې په شار کې د ماشومانو د لوبو پر ټوپکو توپانچو باندې بندیز لګولې دی. دوکانداران وایي چې یو پلاو حکومت د دوی لپاره راول کېدونکو دغو وسلو یا کلونو باندې په کار دي چې په سر کې بندیز ولګي. بل پلاو دوی وایي چې حکومت تر هغو ژغ نه کوي چې کله دوی دغه سامان واخی اختر ته سور زیپاتې سیرو دوی ور باندې بندیز ولګوي. تفصیل په دې رپورت کې.
د پیښور ضلعي انتظامیه د ماشومانو د لوبو د ټوپکو تمانچو په خرڅولو د دپه یو سل سلور سلویښتمې لاندې بندیز لګولی دی. ډپټي کمشنر ثاقب رضا اسلم وایي
د ماشومانو نور د لوبو ښه سامانونه هم شته. د پلاسټکو د ټوپکې تمانچې ماشومان سخت دریځې ته اړوي. په ټوله نړۍ کې د نفسیاتو پوهان په دې نظر دي چې د لوبو لپاره ټوپکې او تمانچې په ماشومانو بد اغېز کوي. ماشومان لا په کتابونو، رنګونو او نورو ښو شیانو باندې ساتیری پکار دی. د لوبو د تمانچو او ټوپکو د بد اغېز په وجه مو په دې بندیز لګولې ده.
یي بچو کو کې جو روزانات ہیں ان پہ منفی اثرات ڈالتی ہیں اس وجہ سے اس پہ پابندی لگائی گئی.
دا د پیښور د پیپل منډي بازار دے چرتشی د اختر په ورځو شپو کې د خپو د خودلو زی هم نوی. په دغه بازار کې د لوبو ټوپکی او تمانچې د پخوا راهسي خرسي. دغه دکانداران وایي د وسلو پر رنگ د لوبو سامانونه خرڅول ښه کار نه دی، خو په کار وه حکومت د بندیز د اختر د ورځو شپونه ډیر وړاندې لګولی وي او هغه ځایونو کې دا بندیز عملي کړی وي چرته نه چې په لویه پیمانه دا شیان راځي.
دا ښه کار نه دی، ښه کار نه دی جی، خو لیکن کم از کم د دې په مته مخکې باقاعده پولیس به راتله، موږ ته به وینا کوله چې بھائی دا شی تاسو بند کړئ، مه راغواړئ، موږ به بل مکمل بازار به بند نه پیراو. د دهشتګردۍ یو نښه ده. من خو دې خبرې خلاف یو دغه خوینی او مرګري خوینی او کم از کم لکه حکومت ته دا پکار دی چې ولې مثال په تور په دې باندې په کرونو روپۍ ټیکسونه علی کر او په ډایپورټ باندې مته دوی ارمون روپۍ ټیکس جمع کوي، ولې نه جمع کوي؟ هغه پکار دی چې دوی بند کړي. هغه ځای کې وته شاید موږ لمره کوي، دا لره کوي، ځای کوي، خبره ختم.
دوی چې اختر ته دوه ورځې یا درې ورځې پاتې شي دوی یاره لکه پابندي ده. پی مخکې د دې نه یو قسم نه غږ کړی، نه کمشنر غږ کړی دی، نه تاڼې والا غږ کړی دی، نه کوم دی مارکیټ چې دی، نه بل داسې یو کس غږ کړی دی چې کوم لکه د حکومت وګړي دي. هغوی موږ سره یو قسمدار نه رابطه کړی ده، نه دغه کړی چې داسې پابندي ده. خو چې کله دوه ورځې درې ورځې پاتې شي بیا به دوی راشي، دوی به دوکاندار بیا تنګوي او دلته دوکاندار ساسیت دی. ټول چې کوم دی د دوه لکو یا درې لکو روپو مال راوړي، نور مالونه خو چې کوم دی په لاهور باندې کنټینر دغه کېږي، په کراچۍ باندې کنټینر دغه کېږي. یو کنټینر دوی بیس لک روپۍ سیوالي د وسلې دغه کوم چې دا پلاستیکي وسله ده، د دې دوی بیس لک روپۍ سیوالي.
یو شمیر مدني فعالان هم په دې نظر دي چې د وسلو په رنګ د ماشومانو د دې لوبو د سامانونو لوجي د ماشومانو په نفسیاتو بد اغیز پریوزي او په کار د حکومت په دغه کاروبار باندې په مکمل توګه بندیز ولګوي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال راډیو هر ورځ د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو په منځنۍ سپه شپږ سو یوش، په لنډو سپو دولس زره یو سلو دیرش، پنځلس زره درې سوه شپېته او پنځلس زره اووه سوه شپېته کیلو هرتز.
د پاکستان حکومت وایي په شمالي وزیرستان کې به ډیر زر د یو صنعتي علاقې یا انډسټریل سټیټ پر جوړولو لاس پورې کړي، خو ځینې کارپوهان وایي د وزیرستان په ګډون قبایلي سیمو او افغانستان کې د بدامنۍ حالات او د فاټا په اړه د اسلام آباد پالیسي دا ټول هغه څه دي چې له وجې په وزیرستان کې یاد انډسټریل سټیټ نسي کامیابه کېدای. زموږ همکار اسرار الله مومند په دې اړه له کارپوهانو سره غږېدلی، راځئ چې رپورټ یې وګورو.
د پاکستان حکومت وایي په شمالي وزیرستان کې د صنعتي علاقې یا انډسټریل سټیټ جوړولو لپاره یې شاوخوا 15000 کانال ځمکه اخیستې او پر دې به په راتلونکو دوه میاشتو کې کار شروع کړي. خو د اقتصادي او کاروباري چارو پوه کرامتي وایي د یوې صنعتي علاقې لپاره چې د سړکونو، بجلی، بنیادي تعمیراتي ډانچې او کوم ماحول ضرورت وي، نو هغه هر څه په وزیرستان کې نشته.
صنعتي زون د کامیابېدو امکانات چې دي هغه په دې اړه لري چې درې سیزون شته کنه. نمبر ایک چې هلته مارکیټ شته کنه، مقامی مارکیټ چې هغه هغه سیزونه چې کمل ته جوړیږي هغه به استعمالوي. صفا ظاهره دا مارکیټ نشته بولے کہ التا خو ټول خلک چې دی هغه طرح غری زپل دی او التا کې بمون خلاص شوی دی او پتہ نشه څه شوی دی. دویم هغه لپاره ضروری چې دا هغه کې 10 زنه جوړ شي چې هغه ډیر ارزان وي، یعنی التا ډیزل مفت وي تقریبا کارخانه ہوتا او التا کې ټیکسونه بالکل نه، نو بیا هم امکانات دی خو التا بس لیبر څنګه بوزه
وزیرستان سره تعلق لرونکي لیکوال محسن داوړ اهم کوي او وایي چې دوی په سیمه کې اوس هم وسلوال شتون لري، ډرون بدون کیږي او افغانستان کې هم حالات خراب دي. نو په داسې حالاتو کې د حکومت لخوا د صنعتي علاقې جوړولو اعلان یو ډرامه ده چې هدف یې نړۍ ته دا تاثر ورکول دي چې په وزیرستان کې اوس حالات ښه شوي. نوموړی وایي تر څو چې قبایلي سیمې د وسلوالو د تربیتګا په توګه کارول کیږي او قبایلي سیمې په قومي بهیر کې نه وي شامل کړل شوي، نو تر هغو هلته صنعتي علاقې، سپورتس ګراوندونه او میلې نشي فعالېدای.
چې د زربېزه په پرشن نه پسوم دلته ډرون حمله کیږي لګیا دي، دلته سرنظر وجل کیږي لګیا دي. نو تر څو چې دا پالیسی د پاکستان د ریاست نه واضح شوه چې په دې زمونږ د افغانستان سره تعلق په کم بودی ازو مخ په وړاندې تلل کېده، نو موږ په دې فاټا سره کوو. فلال خو د فاټا د مینسټریمینګ چې کوم خبره وا هغه مغي بیرته واپس اخیستل، نو هغه باندې مغي فلال غلی شوی دي. زمونږ باغې نه پس په دې باندې بالکل پرمیده میشه باقي د صنعتي زون چې کوم دی
خو له وزیرستان سره تعلق لرونکي ټولنیز فعال مامور جان داوړ بیا وایي په سیمه کې یې پوره امنیت دی او حکومت ورته ویلي دی چې په سیمه کې د ډیمونو جوړولو او د پاکستان چین اقتصادي کاریډور سره به د یادې صنعتي علاقې د بجلی او سړکونو ضرورت پوره شي.
تاسو وګورئ چې کوم ځای کې هم انډستریال زون جوړیږي کنه، کا په کې پی کې دی، کا ګډون کې دی، کا نور په پاکستان په مختلف سیمه کې دی کنه، نو یو سی هم پورا ډیولپ نه وینو چې کله هم دلته دا کار په شروع شي. لکه اوس دغه پیسې پیمنت شوی دی کنه، چې دا کومه 5000 کانال مزه ورته حکومت اخستې دی کنه، نو اوس چې څنګه په دې باندې عملی کار شروع شي نو دې سره به روډونه هم راشي، بجلی به هم راشي، ورسره ورسره به دا کارونه کمپلیټ کیږي.
د برسال کې دا چې د قبایلي چارو څنګه یا فاټا سیکرټریټ چارواکي وایي په راتلونکو دوه میاشتو کې به په میرعلي کې د صنعتي علاقې په جوړولو کار پیل شي او د 2019 کال پورې به یې پوره کړي. له وزیرستان سره تعلق لرونکي د حکومتي ګوند غړي محمد نذیر تیر روز مشال ډوته وویل چې له دې صنعتي علاقې سره به د وزیرستان شاوخوا 25000 خلک په روزګار شي او دلته کې به د کرومایټو او سیمټو فیکټریانې هم ولګي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتست وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین درې نیم بجې سوی نجیب عامر د خبرونو لنډی وړاندې کوي.
د هلمند د والی ویان عمر سواکوای په لشکرګا کې نن غرمه مهال د کابل بانګ مخې ته د موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه دیش کسان وژل شوي او 50 نور ژوبل دي. تر دې دمه د برید مسؤلیت چا نه دی قبول کړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا وایي کابل او اسلام آباد دواړو پر دې اتفاق کړی چې ترهګري د دواړو شریکه مسله ده او له یو بل سره په ملاتړ به د دې مخه نیسي. نوموړی زیاتوي چې په دې موخه دوی د افغانستان سره پر پوله اغزن تار لګوي. خو د افغانستان د قبایلو سرحدونو چارو سرپرست وزیر عبدالغفور لیوال بیا تیره ورځ د دې په غبرګون ویلو چې افغان حکومت د پاکستان دا ګام نه مني. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د بلوچستان په پنجګور کې د ایرانی ډرون الوتکې د راغورځولو پخلی کړی. د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې وویل ځواکونو یې دغه ایرانی بی پیلوټ الوتکه د پاکستان په فضایي حریم کې دننه د الوت پر مهال رانسکوره کړې ده. اروپایي ټولنې د افغانستان لپاره نوې ځانګړې استازی وټاکه. د چهارشنبه په ورځ په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر فدریکا موګیرینی اعلان وکړ چې بلجیمي ډیپلوماټ رولاند کوبیا په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ځانګړې استازی ټاکل شوی. ملګری ملتونه وایي د نړۍ آبادی چې سخت کال 2.6 ده په 2050 کال کې به 9.3 ارب ته پورته شي. ملګرو ملتونو پرون ویل چې د ممکنه زیاتېدونکې آبادۍ نیمایي برخه به د پاکستان، هندوستان او نورو هېوادونو وي. داعش وسله والې ډلې په عراق کې د النوري په نامه د موصل ښار لوی جومات او د دې لرغوني منارې په بمونو نړولې. عراقي وزیر اعظم حیدر العبادی دغه ګام د داعش ډلې لخوا د ماتې رسمي اعلان بللی. د داعش مشر ابو بکر البغدادي په 2014 کال کې په همدې جومات کې ځان خلیفه اعلان کړی و. د قزاقستان سینر د هغه متنازع بل منظوري ورکړی دا چې تر مخی چارواکي کولای شي له ترهګرونه د هیواد تابعیت بیرته واخلي.
خبرونه مولا مشال ریډیو ریډیو چې نجیب عامر وړاندې کولا وزو اسلام آباد او ګورج د پاکستان کورنۍ ورسپانونن په خپل ګڼو کې پر کوم موضوعات باندې لیکنی خبرې کړې دي. عرفت تنظیم لوستې دي او لنډیز وړاندې کوي.
جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لري چې پاکستان کې کله هم سره ترهګرې پیښې کیږي نو د هغې چرته نه چرته تړاو د افغانستان سره وي او اوس خو د داعش ډلې موجودګي هم په افغانستان کې ثبوتونه موجود دي. پاکستان نه تښتېدلې وسله وال هم په افغانستان کې پټ دي. د دواړو ملکونو ترمنځ 200 کیلومتره پر اوږده پوله آزاد تګ راتګ او موثره نظام نه کېدلو وجه افغانستان کې پټ سخت دریځ ترهګر د پاکستان سلامتۍ لپاره خطر ده. ادارې وایي چې بلخو افغان حکومت په خپل ملک کې بې ثباتۍ تور هم په پاکستان لګوي نو د دې صورتحال په شامنظر کې پاکستان همیش دا غوښتنه کړي چې په دواړو ملکونو کې تلپاتې امن لپاره د پولیس سمبالښت نظام دې ښه وکړی شي. خو د افغان حکومت د نه منلو له وجې دا معامله د ځنډ ښکار شوي. ادارې په وینا خو د پاکستان سلامتۍ یقیني کولو لپاره پاکستان په خپله افغانستان سره پر پوله ازغن تارونه لګول شروع کړي چې تر اوسه پورې پکې په 10 کیلومتره پورې ازغن تارونه لګول شوي او دا شنبه په مختلفو مرحلو کې د افغانستان سره پر تړلي پوله ازغن تارونه لګولی شي. ادارې زیاتوي چې محفوظه پوله د دواړو ملکونو په ګټه ده. په سیمه کې تلپاتې امن لپاره د پولې محفوظه کولو مؤثره نظام ضروري دی. داسې سره به غیر قانوني تګ راتګ ختم شي او خلک به په قانوني توګه پاکستان ته راځي او دا شان افغان ولس به هم د ضابطو تر لاندې راشي او د افغانستان لخوا په پاکستان مداتور هم نه لګول کیږي ګنې چې د افغانستان بې ثباتي د پاکستان له وجې ده. ایکسپریس ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان کې هر کال د بشکال بارانونو سره چې چرته په سخته ګرمۍ کې کموالی راشي موسم ښه شي او د دې له وجې ځمکې تر لاندې ذخیره او فصلونو لپاره فائدہ مند وي هم هلته بیا دغه بارانونو له وجې ډېر مشکلات هم رامخته شي. ادارې وایي چې د تیز بارانونو له وجې د کچا او زاړو کورونو چتونه راغورځېدو د بجلی تارونو نه کړن لګېدو له وجې ډېر خلک مړه شي او سیلابي اوبو له وجې کچا کلو ته زیان ورسي. ادارې په وینا په پنجاب صوبه کې د طوفاني باران له وجې مختلفو پیښو کې 9 کسان مړه شوي او په ګڼ شمېر کې زخمیان شوي دي. همداشان په سند کې هم تیز هواګانو له وجې د بجلی او موبایل سیګنل ستنې راپرېوتې دي. ادارې زیاتوي چې بارانونه نه شي نو د بجلی نظام متاثر شي او په مختلفو علاقو کې بیا په ګڼټو بجلی نه وي چې له وجې انساني ژوند ټپ ودرېږي. همداشان کلاو اسمان ته لاندې کسان اسماني تندر راپرېوتو له وجې مړه شي او همدې سره ولس په بارانونو کې د چتونو راپرېوتو د بجلی تارونه پر ځای کولو لپاره لوړان د هي سالي زالي نه کوي. اداري خلک کوي چې په شګال بارونو شروع کې دوه نوران دي د احتیاطي لارو خپلولو رجحان نه خو په حکومتي ستشته او نه په ولس کې په هدا په دې لړ کې حکومت یو موثر پلان جوړول پکار دي او د میډیا د لارې په ولس کې په راوستل پکار دي چې زیان کم نه کم کیږي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نیوزویک مجلې په یو لیکنه کې د یو امریکایي چارواکي هغه خبر راخستل سوی چې ولې وي د ولسمشر ډونلډ ټرمپ اداره پاکستان پلو د یوې سختې پالیسۍ پر جوړولو کار کوي. بلخوا د افنګټن پوسټ ورځپاڼې په یو لیکنه کې په افغانستان کې روانې جګړې ته د یو لرغونپو د شننو په رڼا کې قتل کړی دی. د دواړو لیکنو مهم ټکي هارون بچا وړاندې کوي.
د نیوزویک مجلې لیکنه وایي دوه امریکایي چارواکو رویټرز اجانس ته ویلي د ولسمشر ډونلډ ټرمپ اداره غواړي پاکستان پلو د امریکا پالیسي سخت کړي. د امریکایي چارواکو په خبره د دې کار هدف له پاکستانه د افغانستان دننه د کیدونکو وسلوالو بریدونو مخه نیول دي. له دوی څخه یوه یې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي رویټرز اجانس ته زیاته کړې. په تېرو وختو کې دوی نو خبر چې پاکستان پلو د امریکا حکومتي تګلاره څه ده، خو په دغه اړه نوې پالیسي باید دا خبره روښانه کړي چې د امریکا له پاکستانه رسمي غوښتنې څه دي. د دې خبرونو په عکس العمل کې په واشنگټن کې د پاکستان سفارت یو ویان عابد سعید ویلي پاکستان پلو د امریکا سخت پالیسي به د سیمه ییز امنیت ښه کولو له چارو سره مرسته ونه کړي. نوموړي همداراز ویلي د پاکستان حکومت په هغه هیواد کې د فعالو وسلوالو د ځپلو لپاره هغه څه چې په وس کې وو کړي دي، او دا چې د افغانستان د ناامنه وضعیت لپاره پاکستان ته ګوته نیول سمه خبره نه ده. بلخوا د هفینګټن پوسټ ورځپاڼې په یوه لیکنه کې هم په افغانستان کې روانې جګړې ته کتنه شوې. په لیکنه کې راغلي په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو وینې توی شوي، د امریکا مالیه ورکوونکو بې درېغه پیسې مصرف شوي، او ځکه نو دغه جګړې د موخو او لاسته راوړنو په اړه پوښتنې باید وکړل شي. لیکنه کاږي د امریکا په دواړو سیاسي ګوندونو کې د رائے غالب پاتې شوې چې ګواکې امریکا باید په افغانستان او همداراز د منځني ختیځ په یو شمېر هیوادونو کې لوی سیمې تر خپلې ولکې لاندې راولي او امنیت یې هم ټینګ کړي. په لیکنه کې د یو لرغونپوه ریټایرډ کرنل انډریو بیسویچ له قوله ویل شوي د افغانستان جګړه د امریکایي تاریخ په تر ټولو اوږدې جګړې بدله شوې. لیکنه زیاتوي نوموړي یوه پوښتنه کړې چې څو کلونه مخکې باید راپورته کړل شوی وای، او هغه دا چې امریکا ولې په ترهګرۍ ضد جګړه کې تر اوسه بریا نه ده ترلاسه کړې. لیکنه په ځواب کې وایي کېدلی شي دغه جګړې لپاره امریکا ناسم اپروچ خپل کړی وي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ اداره د پاکستان په وړاندې خپل پالیسي سختوي. رویټرز خبري اجانس په دې اړه لیکلي چې دا کار د دې لپاره کیږي چې پر پاکستاني ځواکونو فشار واچول سي چې په خپل هیواد کې د هغو وسلوالو پر ضد ګامونه واخلي چې په ګاونډي افغانستان کې بریدونه کوي. د رویټرز خبري اجانس د دې لیکنې غټه کې بشیر ګواښ وړاندې کوي.
رویټرز خبری اجنس ته چارواکو د نوم نه خو دو په شرط ویلي چې د پاکستان په وړاندې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ نوې پالیسۍ کې د ډرون بریدونو زیاتول شامل دي. همداراز پاکستان سره د مالی مرستو کمول او د هغوی لوی اتحادي حیثیت پر ختمولو هم غور کیږي. په همدې حال کې ځینې نور امریکایي چارواکي د دې ستراتیژۍ بریالیتوب ته ډیر خوشبین نه دي. رویټرز خبری اجنس لیکلی چې دوی وایي په تیرو کلونو کې پر پاکستان د وسلوالو د ختمولو لپاره امریکایي فشارونو کار نه دی کړی. رویټرز خبری اجنس لیکلی څېړونکي فکر کوي چې په پاکستان کې د خوندي ځایونو د موجودیت له وجې طالبانو سره تړاو لرونکي وسلوال په افغانستان کې بریدونه پلانوي او تر حملو وروسته بیرته خپلو خوندي مرکزونو ته ځي. اسلام آباد په سختۍ سره دا ردی او د امریکایي چارواکو پر دې داوا غوسه کیږي چې وایي د پاکستان جاسوسي اداره ISI د حقانی نیټورک یا شبکې سره اړیکې لري. پر دې ډلې افغانستان کې د څو خنړیو بریدونو تور پورې دی، خو پاکستان وایي د ترهګرۍ په ضد جګړه کې په زرګونو پوځیان او ولسي وګړي قرباني شوي دي. په دې لیکنه کې راغلي چې امریکایي حکومت د افغانستان لپاره په یوه سیمه ییزه ستراتیژۍ کار کوي چې د جولای میاشتې په منځ کې به یې وړاندې کړي. یو چارواکي رویټرز خبری اجنس ته د نوم نه ښودو په شرط ویلي چې د پاکستان په اړه د امریکا ستراتیژي کله هم پوره واضحه شوې نه ده، خو دا اوسنۍ هغه به څرګنده کړي چې واشنگټن له اسلام آباد څه غواړي. په دې لیکنه کې راغلي چې پر دې مسله په امریکا کې چارواکي وښله نه دي. دوی فکر نه کوي چې د فشار اچولو او خوشحالولو پالیسی په یو ځای چلیدای شي. د دوی په وینا بیا هم امریکا په سیمه کې د یو ملګري په توګه اټومي وسلې لرونکي پاکستان ته ضرورت لري. بلخوا د پخوانی ولسمشر باراک اوباما په وخت کې په دفاع وزارت کې د مرکزی ایشیا پاکستان او افغانستان برخو مشر ډیوډ سیډنی رویټرز خبری ایجنس ویلي چې د دوی په وخت کې له پاکستانه د ستراتیژیک ملګری جوړول بې نتیجې وو. داغه په وینا د هڅو د پاکستان رویه نور هم پسې خراب کړه. په دې اړه هم پوښتنې راپورته کیږي چې آیا پاکستان د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې د امریکا اتحادی دی او کنه. پاکستان ته په 2004 کال کې دا درجه ورکړل شوې وه، که څه هم دا یو سمبولیک حیثیت دی. خو رویټرز خبری ایجنس لیکلی چې که امریکا ته دا درجه واخلي نو دا به د اسلام آباد لپاره لړزونکي وي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان له 2002 کال راهیسې له امریکا څخه 33 ارب ډالر ترلاسه کړي دي، خو اوس امریکایي چارواکي د نورو پیسو په نه ورکولو غور کوي.
دا مشال ریډیو ده.
اسلامی دولت وسلوال ډلې د عراق په موصل ښار کې 1545 کال زوړ النوري جماعت اوران کړی دی. عراقی چارواکي وایي په دې کار کولو سره اسلامی دولت وسلوال ډلې د خپلې ماتې رسمي اعلان کړی دی. د امریکا په ملاتړ عراقی ځواکونه د هغو ملګري د موصل ښار نیولو ته ورنږدې شوي دي. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه رپورټ خپور کړی، عبدالحی کاکړی وړاندې کوي.
په موصل ښار کې دا جماعت په 1202 میلادي کال کې جوړ شوی چې تاریخي منارې یو طرف ته کږی دي. همدلته د اسلامي دولت وسوالي ډلې مشر ابوبکر البغدادي د 2014 کال د جولای په میاشت کې د خلافت اعلان کړی و. د دې جماعت په منارو تر 3 کلونو پورې د داعش بیرغ رپېدی، خو د عراقي وزیر اعظم حیدر الابادی په خبره اوس د دې جماعت ورانېدل د داعش د ماتې څرګندونه کوي. د جماعت ورانولو لمخه عراقي ځواکونو د ښار زوړ مرکز محاصره کړ او دا د اسلامي دولت وسوالي ډلې په کنټرول کې ورستۍ سیمه وه. لوړ پوړي امریکایي کمانډان میجر جنرال جوزف مارتن د جماعت ورانول د موصل او ټولو عراقانو پر ضد جرم بللی او زیاته کړې چې دا د دې ډلې د لمنځوړلو لپاره یو مثال دی. دا لومړی ځل نه دی بلکې داعش وسوالو د عراق او شام د پالمیرا په ګډون یو شمیر تاریخي ځایونه وران کړي دي. کله چې د 2014 کال د جون په میاشت کې داعش د موصل ښار قبضه کړ نو هغه منارې چې عراقیان له نازه الحدبا یعنی د اوش بوکوای ورانې کړې وې، د موصل خلکو هغه وخت د انساني زنجیر په جوړولو سره جماعت خوندي کړی و. عراقی چارواکو په شخصي ناستو کې هله شودلې چې تر وړو کې اختره به جماعت له داعش بیرته واخلي. تر چاودنې وروسته د اسلامي دولت وسوالې ډلې عمق آژانس ادا کړي چې جماعت د امریکا په هوایي بمبار کې تباه شوی دی، خو داعش ضد ائتلاف دا ادا سمدستي رد کړه.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
رویټرز خبری ایجنس د یو شمیر امریکایي چارواکو له خولې لیکلي چې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ انظامیه افغان جګړې ته بیا کتنې پس په خپل ستراتیژیکي پاکستان ته هم توجه ورکړي او د دغه هیواد پر وړاندې خپل پالیسي سخته کړې ده. خو پاکستانی چارواکي او شنونکي داسې نه ګڼي چې امریکا ورسره تعلقات ختمولی سي، ځکه چې د افغانستان او سیمې په امن کې د پاکستان اهم کردار د دوی په وینا چې کېدای سي. ملیحه امیرزاده په دې اړه رپورټ لري.
په واشنگتن کې چارواکو د نوم نه خودو په شرط رویټرز خبری ایجنسی ته ویلي د امریکا ستراتیژي په دریو صورتونو بدلېدای شي. یا خو به واشنگتن اسلام آباد باندې مالی امداد بند کړي، یا به ډرون بریدونه زیات کړي، او یا به له پاکستان نه د مهم غیر نیټو ائتلافي هیواد هغه حیثیت واخلي چې په 2004 کې ورته د جارج بوش انتظامیه ورکړو. امریکا غواړي چې پاکستان د هغو وسوالو ډلو خلاف ګامونه پورته کړي چې په مبینه توګه له هغه ځایه پر افغانستان بریدونه پلانوي. په پاکستان کې د دفاعي چارو کارپو پروفیسر حسن اسکری وای که امریکا دا غنی چې د ترهګری ضد د پاکستان پالیسی هغه نه ده سرنګ چې دوی غواړي، نو امریکا له پاکستان سره مالی مرستې کمولی شي خو تعلقات ورسره بیخي نشي ختمولی.
امریکا کے پاس یہ بھی چوائس نہیں ہے
کہ وہ پاکستان کو بائی پاس کر کے ڈائریکٹلی افغانستان کے معاملے کو ٹھیک کر سکتا ہے.
امریکہ نے شکولے چھ دا پاکستان بغیر یوازے یا لہ ہند سرا یوزے دا افغانستان مسئلہ سمکڑی. دا پاکستان جغرافیائی موقعیت ہغه سدی چھ دا ہواد تا گٹھ رسوی. دا دی بعد پاکستان طرح گرے زت پالیسی باندھی س خاص اثر نہ پریوزی. زکه چې هغه له امریکای امداد سره نه ده تړلی. کله امریکا سره یې تعلقات خرابېږي نو پاکستان به چین او روس ته مخ وکړي. دوی امدا کې دي شي چې امریکا زیات ډرون بریدونه وکړي چې مخکې هم ور باندې د پاکستان اعتراض وو. د ډرون بریدونو علاوه امریکا په پاکستان کې څه قسمه کاروایی نشي کولی. دا به عقلمند ګام نه وي او ور سره به حالات نور هم خراب شي.
حسن اسکری وای پاکستان ته د امریکا مالی امداد ورلمخه کم شوه دی او وی ویل دا اندازه لري چې پراتلون کې به واشنگتن اسلام آباد ته وای چې هر قسمه پوزي سامان به تر په پیسو اخلي. نو ځکه دا په پاکستان یو قسمه فشار اچولی شي چې تعلق یې نیخ پنیخه په پاکستان کې د وسلوالو د موجودګۍ له تور سره تړلی دی. خو د پاکستان سینیټ د بارنو اړیکو قائمه کمیټه مشره نوزت صادق وای تر اوسه داسې خبره مخې ته نه دراغلی. دا یوازې یو رپورټ دی نو د تبکتل ویچې پراتلون کې امریکا څه دریس خپلوي. هغه وویل د ترهګریزې جګړه کې پاکستان تر خپل وسه کار کوي. تاسو ته معلومه ده چې په پاکستان کې مسلې دي او مونږ خپل کوششونه کوو. مونږ اول ضربیاذب کاروایی وکړه، اوس رد الفساد جاری دی. د ترهګرۍ په مخنیوي کې مونږ کافی پرمختګ کړی دی. د وسلوالو ټکانې مو تباه کړي دي. پاکستان چې څومره کولی شو هغه یې کړي دي. تر 2000 زیات کسان مو وژل شوي دي. نو ځکه باید د پاکستان ستاینه وشي چې مونږ کوشش کوو او په سمه لار روان یو. نو دا ویل چې مونږ هیڅ نه کوو او امریکا با سخت عربی خپلوی ګورو با چې دوی با سوای. نوزت صادق ویل پاکستان له امریکا سره پخوانی دفاعي او ستراتیژیک تعلقات لري چې لپاره ډیر مهم دي. د پاکستان پاړه د ترامپ انتظامی پالیسي خبره پرستو کې وار په وار مخې ته راغلي. د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتس روانه میاشت د امریکایي سینیټ د پوځي خدمتونو کمیټې ته ویلیو چې د افغان شخړې د حل لپاره یو سیمه ییز کړن لار ضروری ده او د افغانستان پاړه جوړیدونکو پالیسي کې به پر افغانستان د پاکستان او هند ترمنځ خرابو تعلقاتو پریوتونکو اثراتو ته هم پام کوي. تمده چې دغه سیمه ییز ستراتیژي د جولای تر نیمایي صدر ټرمپ ته وړاندې شي چې د دفاع وزارت ور باندې کار کوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی استه اوریدونکو، اوسم تاسو د مشال ریډیو نیوز پروګرام روشانه مستقبل وړاندې کوو. د دې خبرونې کوربه منور شاه ده.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیکی پیرزوینی او سلامونه قبول کړي. که څه هم د پښتنو په سیمو کې تعلیمي ادارې ډېرې کمې دي چې په سلګونو یې په 13 یو لسیزه کې وسلوالو تباه کړي دي، خو انټرنیټ دنیا په یو کلی بدله کړې ده چې په نتیجه کې یې ځوان کلتا د تعلیم نوې موقع پیدا کړي دي. دا مهال یو ځوان د نړۍ په پرمختللي هیوادونو کې اعلی تعلیمي ادارو ته رسائی کولی شي او د هغوی د ځنې بنیادی شرایطو په پوره کولو سره دغه ادارو کې اعلی تعلیم مفت ترلاسه کولی شي. د روښانه مستقبل په خبرونه کې موږ تاسو ته د غربي نړۍ د بیلابیلو هیوادونو په تعلیمي ادارو کې د داخلي لپاره معلومات درکوو چې زیاتره برخه یې د وظیفې یعنی سکالرشپونو په حق لوي. د دې هفته په خبرونه کې مو په جاپان کې په سکالرشپ د تعلیم ترلاسه کولو په حق لا خبرو. د لړکې مو د یونیورسيټي ته د رسیدلي پښتنو ځوانانو سره خبرې کړي چې پکې د خیبر پښتونخوا سره تعلق لرونکي یو تن د ځان په اړه وویل.
زمان صفات الله ده د منګوري سات سیدون کې ام جی او جاپان کې مې د سلورم کال دي. دلته د انډر ګریجویټ سټوډنټ کې ما د معاشيات او تعلیم حاصلوم.
صفغت الله نه مو پوښتل چې جاپان ته د تللو نه وړاندې یې څومره تعلیم کړی وو او دغه هیواد ته د تللو اراده یې څنګه وکړه. هغه وای
ما خو جی د پاکستان نه د خپل ځین د سوات نه اف اس سی کړی وو او بیا مې الته اډمیشن کړو په بیچلر بزنس اډمینستریشن کې په 2009 کې. بیا الته حالات زم په سوات کې اپریشن ملټری اپریشن او زمونږه کلاسز څنګه ته متاثر شو. نو بیا ما داسې درک لګاو چې رب بلکې کې اپلیکیشن جمع کما. نو زما یو کلاس فیلو چې زما نه یو کال مخکې تر غلې وو نو داغه په ذریعہ باندې ما دی یونیورسيټي ته خپل اپلیکیشنز کوبای یونیورسيټي ته جمع کو او داغه نه بعد بیا تل تر غلې نو
یو تن څه ډول د جاپان په سکوبا یونیورسيټي کې داخله تر لاسه کولای شي؟ نو موري ویل
د دې خپل انلاین پروسیجر او د فارم چې کوم د دې خپل طریقې کار دی، د دې په ویب سټ د یونیورسيټي موجود دی، او دا پروګرام ګلوبل 30 او ویل شي دا خاص کر په انګلیسي ژبه کې د خپل کلاسونو ټول هرڅه په انګلیسي ژبه کې او جاپاني کې نیوي، نو هغه د بهر سټوډنټ لپاره ډېر اسانه دی چې انګلیش کې ورزي او کلاسز په انګلیش کې راځي، نو هغه ته خپل اپلیکیشن جمع کول شي او کوم هغه پروسیجر طریقې کار دی هغه په ویب سټ موجود دی، نو ډېر اسانه طریقې ده. بیا دې تاسو نو په اسکایپ باندې د خپل انټرویو یا د خپل ایگزامینیشن ټیسټ کې
صفغت الله وای چې څوک هم د انټرنیټ په ګوګل کې د جاپان د تعلیم په اړه لټون وکړي، نو هغوی ته به د سکوبا یونیورسيټي نه علاوه د نورو یو شمیر یونیورسيټیو د بیلابیلو پروګرامونو په اړه تفصیل هم مخې ته راشي او دا راز کولای شي چې د خپلې خوښې په پروګرام کې داخلي لپاره درخواست جمع کړي. په سکوبا یونیورسيټي کې د بی اس پروګرام لپاره د داخلي د شرایطو په حق لنوموړی وای د یونیورسيټي ذهین طالب علمانو ته خامخا د تعلیم مقور کوي، خو ځنې شرایط لکه د انګریزي ژبې ټیسټ ډیر اهمیت لري.
شرایط خو دا دي چې او تولسم نپس دل ترتلی شي، ما خو چونګیل ته سوال سٹارټ کړو پای کې مت یو وکالې ایستو نو هغه په ځانې مات خدا اسانی و چیرې دغه غینه کریډټ هغه مات ترانسفر ګور پاکستان نه خو طریقې کاری داسې مومن دې چیرې تولسم نپس اپلیکیشن سره هغه جمع کولې شي. د دې خدا سي طریقې کار دی چې اول کال کم دې سون د خاصتونو دې تر شي او پای کې کسان منتخب کینو هغه خو اول کال ټول سکالرشپ ور کوي، بیا ورپسې کالونه چې نو هغه کې بیا دلته د نستي کم تعلیمي معیار یا غوي کم سبجیکټ کې خپل دغه غستي نمبر یا دغه ګریډینګ کړي نو هغه باندې بیا هغه په ورپسې سکالرشپ د ورپسې کال مې لوي.
صفغت الله نه مو پوښتلي چې د پاکستان او جاپان په تعلیم کې یې څه فرق محسوس کړي؟
نو پاکستان او د جاپان په تعلیمي نظام کې هو بنیادی تور ډیر فرق دی. البته دا چې را بس مونږه حالت ټیم پاس کوو او ځان خلاصو د هر کار نه، دلته بس تاسو نه دلته صحیح کار اخلي، دلته توجه ورکړه کې په تعلیم باندې ډېر بلدار دي، هغه ته دا احساس ورکړي چې را ته په خپل دا کار وکړي، دا ستاسو ضرورت دی، خپل روان ژوند لپاره دا ډېر اهم دی. هلته خو بس داسې چې را موږ نور خلکو ته ګیر چاپېره ګورو چې بس دیم سکول ته ځي ځبه په کیم ځم، هلته دونه احساس سړي سره نه.
په خپل وطن کې تعلیم ترلاسه کوونکي ځوانانو ته نوموړی دا پیغام ورکوي.
پیغام هو دا چې تعلیم د دنیا بهر دی کې حاصلول دي، بهر ته پسې موږ ځونو هلته بیا محنت کوو، نو دا غې نه خدا ته چې یاره که د تعلیم موږ حاصلو نو خپل ملک کې چې محنت وکړو خپل چې بهر کم کسانو سبق ویلي هغه راشي د خپل تعلیمي نظام داسې کې چې یاره د بهر دی په شان کې، نو خلکو ته بهر تلو ضرورت نه، خپل نظام به موږ کې په خپل باندې نو خلکو له پکار دی چې دا کم محنت کوو بهر کوو، نو چې هغه خپل ملک کې هم کوو نو هغه به موږ لپاره ډېر ښه او زموږ نظام به مستقل تو
زبانه بدل شي. صفغت الله وای په کار دی چې پاکستان او افغانستان کې هم تعلیمی معیار دومره خشي چې بیا پښتانه په تعلیم پسې نورو هیوادونو ته پتللو نه مجبور کیږي، خو د لپاره به موجوده ځوان کول ډیر مهنت کوي نو راتلونکو نسل به مو د نړۍ سره سیال شي. نوموړی د جاپان په سکوبا یونیورسيټي کې د اقتصادیاتو یعنی اکنامکس تعلیم ترلاسه کوي. په جاپان کې د داخلو په اړه نور حال هم درکو، خو دلته خلوی بلند د ما د مشال ریډیو سره اوسئ.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې په دا وار په جاپان کې د اعلی زده کړو په حق لا معلومات درکو. دې لړکی باورې چې د انټرنیټ په ذریعہ په جاپان کې د شپاړه سمو پی ایچ ڈی لپاره سکالرشپ یا وظیفه ترلاسه کولی شي. د مشال تر څنګه سه
که یو ځوان ذهن وي خواري کولی شي او لوړ مقام ته رسیدل غواړي، نو په نن سبا وخت کې د انټرنیټ د لارې د نړۍ په هر ګوټ کې اعلی تعلیمي ادارو کې داخلېدلې او تعلیم ترلاسه کولی شي. د جاپان په سکوبا یونیورسيټي کې داخلي روان دي چې د راتلونکي میاشتې تر اخره به جاري وي. په یاد یونیورسيټي کې د خیبر پښتونخوا سره تعلق لرونکي ابرار عالم راته ځان په اړه ویل.
اما جی په جاپان کې د خریدا سلورم کال له انډر ګریجویټ کوم جی په اکنامکس کې زمي لاس خیرنه ایر دے خیرا انشاء اللہ سکال دے پارے گئی ہماری ما جی ابتدائی تعلیم دا خپل سوات نہ کروال دے کی زمون سکولو تو لسم کی جی بیا دا ما ایف ای سی اسلامی کالج نہ وکڑا او بیا جی ما بی ای سی دا ملکن یونیورسٹی نہ وکڑا سوات کے او بیا جی دا خیرا دا جاپان دا ما اپلائی وکڑا اگر کی ما ایڈمیشن ہوش واو ذرا
نوموړی وای د پښتنو ځوانانو لپاره په جاپان کې په وظیفه د تعلیم ترلاسه کولو ډېرې ښې موقع شته.
په جاپان کې یوازې د یونیورسيټي نه ده، په جاپان کې د سلس یونیورسيټي کې د هغه ټول کې دا پروګرام دی ګلوبل 30 د دینوم دی او هغه کې دا پروګرام شروع شوی دی. ګوګل باندې هم ستدي سکوبا یونیورسيټي جاپان عبارت کې او زه ټول د خپل پښتنو رون ته ټول ته دا ویل غواړم چې یاره کوشش وکړي چې یاره ځان راو باسه او دا سبق دې نو دا اپورتونټی چې کم دنو دا مزه یې کوي وخت اصل کې مو وخت خراب کړی دی او دوی د پاره چې کم بیا وس نن کمپلسری کړی دی ایلټس پکار دی انګلیش ولا لک سترونګ پکار دی هغه باندې خپل فوکس وکي او چې دوی اف اف ای سی کړی نو هغه به تخ خپل په اسانه باندې دل کې.
ابرار عالم وای جاپان کې د داخلي په وخت د احتیاط پکار دی چې وظیفه خامخا تر لاسه کړی شي. که څوک په خپل خرچا د هیواد کې تعلیم کوي نو هغه ډیر ګران دی.
نوموړی
وای دا وظیفه د جاپان حکومت ورکوي او شرایط یې هم ډیر آسان دي.
د دې لپاره غوځي دی د لپاره ایس کرایټیریا نشته او چې فارم دوی څنګه فیل کړي بس د دې دوی ریزن غواړي چې یاره تاسو ولې لکه جاپان ته ولې راځي تاسو جاپان ته راځي او تاسو امریکای ته ولې ځي لکه جاپان خو د امریکا خا د دوی دا کوېشن کوي کنه نو دې لپاره خو ته مونږ ویل چې یاره مونږ جاپان خوخته جاپان اکونومي ډیر په ټاپ ته موږ ته دا ویلو او د سکالرشپ لپاره ته مونږ دا ویلو چې یاره مونږ لکه د فوټ کوله په خپل نشو ادونا واس یو نارسی او پلیز کتا سو مونږ لا کاندي سکالرشپ راکې چې ګره مهرباني مونږ تاسو ته وکړو کار گزاریو.
ابرار عالم پاکستان او جاپان کې د تعلیمي نظام د فرق په اړه وای
د دلګي دا زمو په پاکستان کې او په جاپان کې د پاستوري پاره کې دا لک فرق دی چې ال دګي زمو کومون زم ما ټول مرګري ستو مونږ چې کومون هم په ال کې راځي نه غولي یا دمل په کوم څه په ځان پاس کوو دلګي د جاپان تر اغلم نه تلګي ودا هغه سیستم نشتا بدی معنی وزام پوه کې پارس کی پزام په پیل کول مقصد ته نشه دا رتی مټي او دا پکې نشتا زمونږ او پاره کې مونږ یو بدی معنی مړي روست یو مونږ پوي غنو چې دا سوي او بس دا کراته ولا غوا او په مطلب نه پوي کو چې بدی کې څه دي خپل ټول هغه ته دا خاص کوم چې را دا سیستم چې کوم دی رتی مټي مال غوي بدی معنی زام پوه کې او ځان کوم دی نو مقصد ته تی تور سوي.
نو مولینا مو پختل چې په مغربي هوادونو کې زده کوونکي د تعلیم ترڅنګ په محدود پیمانه کار روزګار هم کولای شي. په جاپان کې هم اداره کوم سہولت شته او کسنګ
بالکل دې دل کې هم دا سټوډنټ الاوډ دی په هفته کې 28 غنټه 28 اورز الاوډ دی چې هر سټوډنټ کولای شي هر یو طالب علم کارونه خوشته دي چې خله کاوله کې په تکلیف چې جاپاني لینګویج به زده کول غواړي چې هغه ته لګي زده شو نو کارونه شته دي او خړې شي دي او وز دي چې کسانی دي چې را غوي واپس تلل غواړي نو هغه هم پلی شي او څوک پاتې کېدل غواړي نو هغه هم پاتې کېدل شي که جاب ورته میلاو شي که جاب ورته میلاو نه شي ځان خپل څه بزنس کولاو کې یا هغه کوم پاتې کې دي شي بالکل یو شته دي.
ابرار عالم وای په جاپان کې د تعلیم لپاره د وظیفې یا سکالرشپ په اړه معلومات په اسلام آباد کې د جاپاني سفارتخانه نه هم ترلاسه کیدل شي او د هغې لپاره د سفارتخانه په ویب پاڼه ټول معلومات موجود دي. نو موله د جاپان په وظیفه په دغه هیواد کې اعلی تعلیم کوي او دا نظر لري چې ک پښتنو ته د تعلیم موقع په لاس ورشي نو پکې د نړۍ د هر قام سره سیالي کولای شي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسیده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00202211 2 0 1 2 1 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
د مشال پنوم
ساسو د لیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو سانګړې خبرونه